با ما باشید.
اوریدونکو السلام علیکم، پروگرام ته بخیر اغلاس ستوري مو سي ساعت سهار 5 د سهار اته بجه سوی او د خبرونه مو تر نه بجو ده. په دغه خبرونه کې مو تر ډیره هده د ازادي راډیو څخه د نن ورځې مهم رپورټونه او خبرونه در تر غونډ کړی دي. پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي متحده ایالات غواړي له افغانستان سره خپل مرستې په اوسنی اندازه کې وساتي. په بروکسل کې پرون د ناټو او اروپایي اتحادیې او شمېر استازو له افغانستان سره د مالي مرستو پر دوام مقدماتي غونډه وکړه. ټاکل شوی چې یو ځانګړی کمیسیون د حکومت او ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هند او پاکستان غوښتنه کړې چې په خپلو کې دي روابط مثبت کړي. د ازادي رادیو څخه د دې ساعت د مهمو خبرونو تفصیل واوري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي متحده ایالات غواړي چې له افغانستان سره خپل مرستې په اوسنۍ اندازه کې وساتي. ریچارډ اولسن پرون په واشنگټن کې وویل حکومت به له کانګرس او غواړي چې له افغانستان سره خپل مرستې په اوسنۍ حد کې یا لشتل جديته په نږدې حالت کې وساتي. اوسن ویلي زموږ د تمه ده چې افغانستان سره به د نوې ملاتړ اعلان وسي او تر 2040 میلادي کال د کال 3 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې تمه لرو. خو ریچارډ اولسن ټینګار کړی چې تمه ده د افغانستان حکومت د خپلو پراختیایي پروګرامونو یو منځمهاله هدفمند پلان د بروکسل په غونډه کې وړاندې کړي تر څو د نړیوالو د مرستو د جلبولو سبب سي. امریکا د افغانستان په اړه د روان نړیوال کانفرنس لاوند ګډون کوونکو بلل کیږي. په بروکسل کې پرون د ناټو او د اروپایي اتحادیې یو شمېر استازو له افغانستان سره د مالی مرستو په اړه مقدماتي غونډه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه د بروکسل پر روان نړیوال کانفرنس خبري وشوه. په بروکسل کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه د راتلونکي اونۍ په سه‌شنبه او چهارشنبه کېږي چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اروپایي کمیسیون رئیس ډونالد توسک به یې مشروي. اروپایي چارواکو یو ور بیا ویلي چې په دې نړیواله غونډه کې به له افغانستان سره پر مالی او سیاسي ملاتړ مهمې پریکړې وشي. ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیسیون د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي دا کمیسیون به د حزب اسلامي پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو د لرې کېدو لپاره هم کار کوي. د دغې شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچقوند پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون به کابل ته د ګلبدین حکمتیار د تګ امکانات هم برابر کړي.
اولین باری که حکومت وحدت ملی افغانستان در مجموع دولت افغانستان متحد
شده. دوایی افغانستان د ملی وحدت حکومت او په عمومي ډول د افغانستان دولت اول کار چې باید وکړي هغه دا دی چې نړیوالو ته وړاندیز وکړي چې د حزب اسلامي رهبران له تور لیست او باسي او د بندیزونو د لری کولو بهیر پیل شي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند سوی د اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې امریکا د پر حزب اسلامي د بندیزونو د لری کولو پر امکان غورته تیار ده. په میدان ورده کې چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو پیژندل سوی قومندان حاجی یوسف ووژل سو. د دې ولایت ویندوی عبدالرحمن منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حقانی شبکې یو شمېر وسلوالو چې قومندان حاجی یوسف یې مشري کوله پرون د دغه ولایت د ملاخیلو په کلي کې د حزب اسلامي پر پلویانو حمله کړې وه. د دواړو خواوو ترمنځ په دې نښته کې د حقانی شبکې لس وسلوال وژل سوي او 12 زخمیان سوي دي. او په ورزګان کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د اوبو دوه کانالونه بند کړي چې له امله یې زراعتي محصول په دغه ولایت کې 50% کم سوی دی. د دې ولایت د کرهنې او مالداري رئیس زلمی الکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې د لارو د بندېدو له وجې دهقانان خپل محصولات د خرڅولو لپاره نورو سیمو ته هم نسي لېږدولی چې له امله یې زیات تاوان دهقانانو ته رسېدلی دی. په ورزګان کې له څو اونیو راهیسې امنیتي وضعیت ترینګلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هند او پاکستان غوښتنه کړې ده چې په خپلو کې خبري وکړي او په کشمیر په سیمه کې د لانجې د زیاتېدو مخنیوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کربی پرون له هند او پاکستان دا غوښتنه کړې ده. پرون هندي ځواکونو د پاکستان تر ادارې لاندې کشمیر کې پر وسلوالو جنګیالو حمله وکړه. پاکستان ادعا کړې چې په دغه حمله کې د هندي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي دي، خو هند دا ادعا رد کړې دي او وایي چې وسلوال په دغه حمله کې یو شمېر وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن له مسکو سره د سوریې د بحران د حل په اړه په ګډو هڅو کې څنډې ته رسېدلی دی. جان کیری د پنجشنبې په ورځ وویل دا په دې خاطر چې روسیا او د سوریې حکومتي ځواکونه په حلب کې هوایي حملې کوي او پوځي بریدونو ته یې دوام ورکړی دی. جان کیری زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به د بشار الاسد له رژیم سره په جګړه کې ښکیل نسي.
You know, it's easy to be critical of diplomatic effort because it's difficult.
د وای په یوه چې په سیاسي هڅو کې نیوکه کول پر مقابل لوري آسان کار دی، ځکه دا څرګندول سخت ده چې ځای یې څه شی ونیسي. آیا امریکا غواړي چې له سوریه سره په جګړه کې ښکیل سي؟ دا هغه څه نه دي چې فکر کوم پیش بسي. موږ له داعش سره په جګړه کې یو او موږ به په دې جګړه کې بریالي سو، په دې کې شک نه لرم او موږ ستر پرمختګونه درلودلي دي. جان کیری وویل چې دا مسله چې دوی به په سوریه کې په مستقیم ډول په جګړه کې ښکیل سي امکان نه بریږي چې امکان ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تایید کړی ده چې جان کیری له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره پر ټلیفون خبرې کړې دي او د سوریې د وضعیت د حساسیت په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په ټلیفوني خبرو کې پرون د اوکراین د ختیځ برخې په باب د شکل خواو د روسي موافقه هرکلای کړی دی. په اوکراین کې حکومت او د روسیې پلویانو جلا غوښتونکو د یوه اوربند او د جبهې له لومړۍ کرښې څخه د وسلو د شاته کولو په اړه موافقه کړې ده. د کرملین په وینا د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې چارواکو په دونباس کې د سیاسي وضعیت په اړه خبرې کړې دي او پر دې ټینګار کړی دی چې د دغه حالت حل یوازې سیاسي مذاکرې کېدای سي او د مینسک موافقه چې په 2015 میلادي کال کې وسوه باید عملي شي. ویل کېږي چې جمهور رئیس پوتین او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په سوریه کې د کورنۍ جګړې په باب هم سره غږېدلې دي. دواړه په دې نظر دي چې د سولې لپاره نړیوالې هڅې باید روانې واوسي. دا ازادي رادیو ده او نن د جمعې ورځ ده، د تلی یا د میزان نهمه ده، د 2014 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې له 13 سره برابر ده. دغه خبرونه مو تر 9 بجو ده. د ازادي رادیو دوستانو په دې خبرونه کې بواوري چې ټاکل شوی سبا یو ځانګړی کمیسون په کار پیل وکړي چې دا کمیسون به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو له لسته د ګلبدین حکمتیار او د هغه د یو شمېر نورو همکارانو د نمونو پر لیدو کولو باندې غور کوي. دوی به همداراز دې ته امکانات برابروي چې ګلبدین حکمتیار کابل ته ستون سي. په همدې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د مدني ټولنې یو شمېر فعالان د افغانستان په اړه په بروکسل کې در روان کنفرانس څخه څه تمه لري. په خبرونه کې زیات وخت د ډرامې او ورپسې د دې اونۍ بحث ته ځانګړی شوی دی، نو که تاسې د خبرونې تر نیمایي را سره واست تر هغه وروسته به پوه سئ چې په دې خبرونه کې زموږ بحث پر کومه موضوع دی. د ازادي رادیو اوري د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې ټاکل شوی سبا یو ځانګړی کمیسون په کار پیل وکړي. دغه کمیسون د کار هدف په داوي چې کابل ته د ګلبدین حکمتیار د ستنېدو لپاره امکانات برابر کړي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د موافقه د موادو عملي کېدو ته امکانات برابر کړي او هم درز د نړیوالې ټولنې د دې غشتنلیک برابر کړي چې د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو نمونه د بندیزونو له لسته وباسي. سهیلا حسرت نظیمی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې د هوکړلیک له لاسلیک کولو څخه د امریکای متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو سازمان او د امریکای یو شمیر ملګرو هیوادونو هرکلی وکړ. خو اصلي پوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د امریکای د متحده ایالاتونو له تور نوملړ نه د حزب اسلامي د مشر او غړو د نمونو د ایستلو په باب مطرح شوه. اوس امریکا وایي دا موضوع به څیړي او په دې باب به د افغانستان د حکومت هره غوښتنه جدي ګڼي. یوه امریکایي چارواکي چې غواړي نوم یې وانخیستل شي د رویترز خبري آژانس ته ویلي دي که د امنیت شورا تصور کوي چې په افرادو باندې تحریم د افغانستان د سولې او ثبات په ګټه نه دی، امریکا هم اړتیا لري چې دا ډول اقدامونه یو ځل بیا وڅیړي. د ګلبدین اسلامي ګوند 15 کاله مخکې د امریکې لخوا د نړیوالو ترهګرو په نوملړ کې شامل شو. د افغانستان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړلیک په یوه ماده کې راغلي چې باید د حزب اسلامي د مشرانو او غړو نمونه د امریکې او امنیت شورا د تور نوملړ نه وایستل شي. تیره اونۍ د امریکې او بریتانیا سفارتونو او په کابل کې د یونما دفتر له حزب اسلامي سره د سولې د هوکړلیک د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. خو په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کی مون یو بیان وویل چې د امنیت شورا 15 واړه غړي باید د یو میز چاپیر کینی او په حزب اسلامي د تحریمونو د لرې کولو په باب پریکړه وکړي. د هوکړلیک په لاسلیک کېدو پسې د افغانستان د سولې شورا وایي د حکمتیار د اسلامي حزب د تحریمونو د لرې کولو لپاره او له دغه ګوند سره د سولې د هوکړلیک د تطبیق لپاره سبا د شنبه په ورځ به یو کمیسیون په کار پیل وکړي. د سولې د عالی شورا مرسیال مولوی عبدالخبیر اوچقون د ازادۍ راډیو ته وویل په حکمتیار او ځینو یارانو یې د نړیوالو بندیزونو لرې کول او دغه راز د اسلامي ګوند د مشر راتګ ته تیاری د دغه کمیسیون له اصلي کارونو څخه دي. د افغانستان اسلامي دولت ژمنه کړې څو هغو ځینو هیوادونو ته چې د اسلامي ګوند یو شمیر مشران یې په تور نوملړ کې شامل کړي وړاندیز وکړي څو دوی له دغه تور نوملړ نه وباسي. د شنبه په ورځ یو اجرایه کمیسیون هم جوړیږي څو د هوکړلیک د مادو پر تطبیق نظارت وکړي. ولسمشر اشرف غنی او ګلبدین حکمتیار د پنجشنبه په ورځ د یو ویډیویي کنفرانس په ترڅ کې د سولې هوکړلیک لاسلیک کړ. د بشري حقونو ساتونکي ځینې ډلې له دغه هوکړلیک او د ګلبدین حکمتیار اسلامي ګوند ته د قضایي مسؤلیت په ورکولو نیوکه کوي. د بشری حقوقو د نظارت یو څیرونکې پاتریشیا ګوسمن وایي د حکمتیار ستنیدل په افغانستان کې د مجازاتو د معافیت فرهنګ پیاوړی کوي. د دغه راز ویلي دي له حکمتیار سره د هوکړلیک لاسلیک کول هغو کسانو ته توهین دی چې پخوا په افغانستان کې د دغه اسلامي ګوند لخوا وژل شوي او یا یې زیان لیدلی دی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار پرون کوم موافقه چې لاسلیک کړی ده د دغه جریان څخه د ازادي راډیو پر پاڼه باندې و ویډیو خپره شوې ده. د ازادي راډیو د پاڼې ادرس که تاسو په یاد ولرئ www.azadiradio.com نو دغه ویډیوي رپورت تاسو کتلای شئ. په دغه رپورت کې تاسو په افغانستان کې د سولې پړه د ګلبدین حکمتیار د وینا برخی هم تاسی کتلایسی.
د افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
د افغان پبلک ان ایوری سنگل وی is asking for reform.
So reform the Brussels conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada da se shambi aw char shambi pawrazu da Brussels da conference para la azadi radio khabar shay.
ازادي رادیو با د بروکسل پر کنفرانس تاسته ځانګړي خبرونه کوي. خو د افغانستان له حکومت د بروکسل د کنفرانس د ګډون کوونکو تمه څه ده؟ د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي چې حکومت به له کانګرس او غواړي چې له افغانستان سره خپل کلنۍ مرستې په همدې حالت کې چې وستي او یا دې ته په نږدې وضعیت کې وساتي. ریچارډ اولسن ویلي مشتمل رو چې د افغانستان سره به په بروکسل کې د نوي ملاتړ اعلان وشي او مرسته کوونکي هیوادونه به تر 2000 میلادي کال له افغانستان سره په کال کې د 3 میلیارد ډالر کومک ژمنه وکړي چې دا به په افغانستان کې پر پراختیايي پروژو باندې مصرف سي. خو ریچارډ اولسن وایي چې دای تمه لري چې د افغانستان حکومت به د بروکسل په کانفرنس کې د پراختیايي پروګرامونو لپاره خپل یو هدفمند منځمهاله پلان وړاندې کړي ترڅو د ګډون کوونکو اعتبار وګټي او د دغه مرستو ژمنې ورسره وسي. د افغانستان کې د مدني ټولنې یو شمېر استازي وایي چې دوی د بروکسل غونډې ته تیاری لري او یو لړ وړاندیزونه یې برابر کړي دي چې په دغو وړاندیزونو کې د خلکو غوښتنې هم په پام کې نیول سوي دي. دا چې دوی څه ډول وړاندیزونه برابر کړي او د خلکو کومې غوښتنې یې پکې ځای کړي دي په دې اړه به د خان محمد سیند رپورټ واوري.
خو حکومت ولی له اداري فساد سره مبارزه د بشري حقوقو او پتیره د خزو حقوقو او د ماشومانو وضعیت ته پام لرنه د مدني بنسټونو عمده غوښتنې دي چې د بروکسل غونډې ته به وړاندې شي. د مدني بنسټونو یو شمیر فعالانو د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل سولې او امنیت ټینګول دوامداره پراختیا او د مدني فعالانو لپاره د مناسب چاپیریال رامنځته کول د مدني بنسټونو نورې غوښتنې دي. افغان مرمنو د شبکې یو فعال سمیرا حمیدی وای چې د بروکسل غونډې ته په خپل وړاندیزونو کې د خلکو هیله او غوښتنې په پام کې نیولې دي.
به نمایندگی از مردم در نشست بروکسل ما تاکید میکنیم
د خلکو په استازی تو په د بروکسل په غونډه کې پرخی حکومت ولی د سولې په پروسې سیمایز میکانیزم د تروریزم د ځپلو لپاره د نړۍ په ملاتړ او د کډوالو پر موضوع تاکید وکړم.
د مرمن حمیدی په خبره د بروکسل په غونډه کې به د مدني بنسټونو لږ غړي چې 15 به فعال خزی وي ګډون وکړي. په خاطر دې د ملي اوالي حکومت مشرانو ویلي چې د بروکسل غونډه به د افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي او کوم ژمنه چې حکومت په دغه غونډه کې کوي په جدي توګه به وسارل شي. په دې اړه ځینې کارپوهان وایي ځینې ښځې به دغې غونډې ته د شخصي اړیکو په اساس معرفي شي خو کومه رغنده برخه به پکې ونه لري. کارپوهان دا هم وایي دغو بنسټونو د څو کلونو راهیسې د نظام په خوالي کې کومه ونډه نه ده لرلې او له نړۍ څخه د پیسو د ترلاسه کولو په خاطر په هیواد کې یو لړ ستونزې هم پیدا کړې دي. د دې کارپوهانو له ډلې بشیر بیژن په دې باور دی چې د بروکسل په غونډه کې به د ځینو ښځو ګډون نمایشي بڼه ولري او د پروژو لپاره به پیسې ترلاسه کړي.
حمایت علاقات مهم در داخل دولت، حمایت برخی از
په دولت کې دننه او د ځینو ځانګړو بهرنیو کړیو ملاتړ به د دې سبب شي چې څو تکراری څیرې پکې معرفي شي. حال دا چې دوی په ملي مسایلو کې د ستونزو حل لپاره کوچنی لید هم نه لري. متاسفانه له دوی څخه د ګټو د ترلاسه کولو په مقصد استفاده کیږي.
خاغله بیژن وای د بروکسل غونډې ته باید داسې سیرې ور معرفي شي چې په رښتینې سره د افغانستان د مدني ټولنې استازیتوب وکړی شي. دی وای که د دې مرستو لازمه څارنه ونه شي ځینې فرصت طلبه مدني فعالان به د افغانستان پر وړاندې د نړۍ باور کم کړي.
واوریدل چې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر استازي وایي چې دوی به د ځانګړو وړاندیزونو سره د بروکسل کنفرانس ته ولاړ سي. د ازادي راډیو یو اوریدونکی وحدت الله د کونړ د اسدآباد ښار څخه د ازادي راډیو ته د افغان بیسیم پرته سواتلس شمېره باندې یو پیغام راستولی. دی وایي د بروکسل پر کنفرانس دی وایي چې د ملي وحدت حکومت د افغانستان داسې کوم اساسي کار نه دی کړی چې په بروکسل کې د غونډې ګډون کوونکو ته بیان کړي. دا حکومت که غواړي چې اساسي کار وکړي د بیلګې په ډول د کونړ د سره طاق د برق بند به یې جوړ کړی وای چې نه یوازې کونړ بلکې د پاکستان ځینې سیمو ته یې لا برق ورکولای سوای. تاسو څه فکر کوئ د افغانستان حکومت داسې کار کړی دی چې د بروکسل په کنفرانس کې دی ګډون کوونکو ته د دې قناعت ورکړي چې په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته ژمنه ورسره وکړي او کوي کړی دی؟ تاسو په نظر کوم کار دی؟ تاسو کولای سئ چې د افغان بیسیم پرته سواتل شمیره باندې پیغامونه راوستوي. خو لطفاً په دغه پیغامونو کې مشخصا د پښتنې په جواب باندې خبرې کوئ او که تاسو دغه سلند لند ځوابونه او پر ځای ځوابونه ولیکئ تاسو پیغامونه به هم درته خبرو. نو څه فکر کوئ د افغانستان حکومت به د بروکسل په غونډه کې کومه بریا مطرح کوي چې نړیوال کومک ورسره وکړي؟
د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خپرونې په موبایل تلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بیسیم شرکت مشتریان یاست 8790 شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
پا په بلخ کې د تجارت او صنایع خونی مسؤلان وایي چې د ازبکستان حکومت د چین اورګاډو ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې د صادراتي موادو برګري وکړي. په بلخ کې د تجارت او صنایع خونی اجرایه مشر نصیر احمد قاسمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې له یوې میاشتې راهیسې له چینه افغانستان ته وارداتي مواد په اورګاډو کې د رارسېدو لړۍ یې پیل شوې ده، خو دغو اورګاډو ته اجازه نه ورکول کېږي چې له حیرتان څخه د موادو د برګري لپاره توقف وکړي، یعنی ودرېږي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه له مزار شریفه رپورټ وړاندې کوي.
په بلخ کې د سوداګرۍ او صنایع خونی مسؤلان وایي چې ازبکستان د چین هیواد د اورګاډو واګنونو ته اجازه نه ورکوي تر څو د حیرتان له تجارتي ښارګوټي څخه د سوداګریزو توکو بارګیري وکړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع خونی اجرایه مدیر نصیر احمد قاسمی وایي چې نږدې یوه میاشت دمخه د چین هیواد څخه په لومړي ځل 18 واګونه تجارتي توکي د حیرتان سوداګریز ښارګوټي ته راورسېدل او په پام کې وه چې بیرته د اورګاډو ته د افغاني تجارتي توکو بارګیري وشي او چین ته واستول شي، خو اوس د ازبکستان هیواد د دې کار ممانعت کوي. قاسمی وویل مونږ په دې اورګاډو کې له حیرتان ښارګوټي څخه بارګیري نشو ترسره کولای ځکه چې ازبکستان اجازه نه راکوي. یوه تفاهم نوه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ باید لاسلیک شي او وروسته له هغې موږ کولای شو چې د مختلفو هیوادونو په مقصد خپل تجارتي توکي بارګیري کړو. نصیر احمد قاسمی وایي چې دوی چمتو دي تر څو له افغانستان څخه چین ته د اورګاډو په وسیله تجارتي توکي او محصولات لکه وچه میوه او قیمتي ډبرې واستوي، خو هغه وخت به دا کار ممکن وي چې له حیرتان څخه چینی اورګاډو ته د برګري اجازه ورکړل شي. د بخت سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې ازبکستان د امنیتي ملحوظاتو له امله اجازه نه ورکوي تر څو د چین واګونه په حیرتان کې برګري شي. قاسمی وویل چې ازبکستان تقاضا کړې ده تر څو د افغانستان سوداګریز توکي لومړی د کښتۍ په وسیله د پولې هاخوا ترمیز ته انتقال شي او بیا د ازبکستان کې د چین د اورګاډو په واګونونو کې بارګیری شي. د ښاغلي قاسمی په خبره چې ازبکستان ته د کښتیو په وسیله د تجارتي توکو انتقال او بیا یې په واګونونو کې بارګیری ډیر لګښت اړتیا لري او تر څنګ د انتقال په مهال تجارتي توکو ته هم صدمه رسیږي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع خونې اجرایه مدیر وایي که دا تجارتي واګونونه په حیرتان کې بارګیری شي ګټه یې زیاته ده او افغان سوداګر تشویق کیږي چې له چین سره خپله تجارتي راکړه ورکړه نور هم زیاده کړي. نصیر احمد قاسمی په دې اند دی. کله حیرتان څخه بارګیری وکولای شو اقتصاد مو وده کوي، دا یو ښه سهولت دی او پانګوال تشویق کیږي چې نور هم پانګونه وکړي. تر دې دمخه د تجارت او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي ویلي وو چې هغه چینی واګونونه چې افغانستان ته یې د سوداګرو تجارتي توکي را انتقال کړي دي له دې خوا به چین ته افغاني وچه میوه او قیمتي ډبرې ولېږدوي. د باغ د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې په حیرتان تجارتي ښارګوټي کې د چین هیواد د اورګاډو نه بارګري د دواړو هیوادونو ترمنځ پر تجارت منفي اغیزه کوي او له امله یې د وارداتي توکو کرایه هم دوه برابره لوړېږي.
د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو زموږ د خبرونه د سهار تر نو بجو پورې اوري. پام وکړئ چې په اتنیمه بجې باندې د دې ساعت مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. دغه خبرسته بیا د ازادي رادیو د ونیزو ډرامو یو سلو او یایمه برخه درته خبرو. تر ډرامې وروسته بیا بحث هم وړاندې کوو چې هر ورځ په یو ځانګړي موضوع چې په ډرامه کې مطرح شوی وي نو وګورو چې په ډرامه کې نن په کومه مسله باندې خبرې کیږي چې بیا دغه خبرسته بحث واوري. نو لطفا د خبرونې د اوریدو لپاره سره ملګری ووسی. د اورزګان چارواکي وایي چې وسوالو طالبانو په دغه ولایت کې د اوبو دوه کانالونه بند کړي دي چې لامل یې د خلکو ځمکو ته اوبه نه ورځي، له حاصلات کم شوي دي او په عین وخت کې لارې بندې دي نو خلک نسي کولای چې خپل مواد نور ولایتونو ته د خرڅلاو لپاره یوسي او له دې دواړو وجو خلکو ته ډیر زیات مالی تاوان رسیدلی دی. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له اورزګانه په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د اورزګان چارواکي وای په اورزګان کې د انارو، شنو ماشو، تور ماشو او جواري په حاصلاتو کې نیمایي کموالی راغلی دی. د اورزګان ولایت د کرهڼې او بولګونې ریاست رئیس سلمیال کو د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسروال طالبانو د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د اوبو دوه کانالونه تړلي دي. نوموړي وای په دغه ولایت کې اوس د انارو، جواري، ماشو د حاصلات د رسیدلو موسم هم دی، خو دوی خپل کرنیز حاصلات د جګړو له کبله نورو بازارونو ته نسي انتقالولی.
ولې بدبختانه چې په همدغه وخت کې د جنگ د علت عمومي باغداري باندې اوبه قطع دي انار شنه ماش او تور ماش 50% صادرات پر موږ په همدې کال کې کم سي چې موږ صادرول او نور ولایت ته د غیلارې څخه خارج تتله.
شغلی الکوای په جاړه مو د ټولو ادارو په هماهنګي د مرکز لپاره راپور جوړ کړی تر څو د هغه بزګرانو او کډسو کورنۍ لپاره مرستې راجلب کړو. اورزګان چې د افغانستان په جنوب کې پروت یو زراعتي ولایت دی، د کال 1,615 ټنه د کرنیز محصولات تولید لري چې د جګړې له کبله پکې 50% کموالی راغلی دی. په ورته وخت کې د دې ولایت یو شمېر بزګرانو هم له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې اورزګان ولایت ته جدي پاملرنه وکړي. دی وایي که حکومت کوټلي ګامونه وانخلي نو زموږ توانونه به یو پد وسي. یو شمېر بزګرانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
شلګیر به داسې د انارو باغ دی، دا وروره اوبه نسته، باندې اوبه وچې دي، ولې را باندې پرچاوي کړي دي. د دولت موږ دا غواړو چې وروره عملیات وکړي زموږ په ساحو کې.
څلور پنځه خورواره ماشې دي، دا څلور پنځه لکه تاوان ورسېدي، او داسې ټول وطن ته ټول ولس داسې تاوان ورسېدي لکه څنګه چې ماته رسېدلی دي.
د اورزګان ولایت په مرکز سرنکوټ کې څه کم یوه میاشت کېږي چې وسله وال طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونه او دولتي تاسیساتو بریدونه پیل کړي. له دې سره د اورزګان ولایت دولتي شورا رئیس عبدالکریم خادمزی وایي نه یوازې د اورزګان ولایت خلکو ته مالي زیان اوښتی، بلکې زیاني زیان هم اوښتی دی. خادمزی وایي دا ستونزې تر لوړپوړو چارواکو هم رسولي دي.
د ټولو لوړپوړو چارواکو وزیر صاحب داخله مل لیدلی، وزیر صاحب دفاع مل لیدلی، اتمار صاحب لیدلی، او رئیس صاحب جمهور مل لیدلی، همدغه شان په خوانی رئیس جمهور مل لیدلی. په دې اړه باندې موږ ولته قوی د لری جوړس لری په اورزګان کې. یعنی
شغل خادم زوی وسلوال طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري، نو د ملکی خلکو کورونه د سنگر په توګه کاروځي دي، خو تر اوسه وسلوال طالبانو په جاړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر پاکستان او هند ژغ کړی دی چې په خپلو کې د ارتباط سم کړي، څو په کشمیر کې د هند او د پاکستان په تر کنټرول لاندې کشمیر کې د وضعیت د خرابېدو مخنیوي وسی. د پنځم به پښپاه د هند پاوز ویل چې پاوزیان د پاکستان په تر کنټرول لاندې کشمیر کې سیمه ته ورغلي دي او یو شمیر وسلوالي وژلي دي. سهیلا حسرت نظمی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند او پاکستان ځواکونه یو ځل بیا په یو نښته کې د یو بل په وړاندې ودرېدل. د هند پوځي او حکومتي چارواکي وای د دغه هیواد ځانګړي ځواکونه د پنځم به د شپې پوغدو کې د کشمیر یوې سیمې ته ننوتل او له لسهاو وسلوالو مخالفینو جوړه یا ډلې په نښه کړه. د امنیتي سرچینو په وینا دغه وسلوالو د هند په مختلفو ښارونو کې بریدونو ته تیاری نیوه. هندي چارواکو دا هم تایید کړی ده چې په دغو عملیاتو کې د دوی ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. خو یو هندي پوځي د دغه هیواد تر ادارې لاندې کشمیر کې وای د اخوډه په بهیر او د یو ماین په چاودنه کې دوه هندي سرتیري ټپي شوي دي. پاکستان ادعا کوي چې له هندي ځواکونو سره په جګړه کې دوه تنه سرتیري وژل شوي دي، اما دا ادعا یې نوې ډیلی رد کړې ده. د کشمیر په نوشهره کې یو چارواکی هروانش لال وایي د ډیرو سیمو خلکو ته ویلي چې ډیر له خپلو کورونو ونه وځي. د پولې د کنټرول په سیمه کې نښته د شپې لخوا پیل او د سهار تر 8:15 دوام درلود. موږ خلکو ته مشوره ورکړه چې د ګواښ له امله له خپلو کورونو نه ونه وځي. د کشمیر په سیمه کې نښته د نریندرا مودي له ګواښونو وروسته وشوه. د ویلیو د کشمیر د اوري په سیمه کې د هند په پوځي اډه برید کوونکي به مجازات شي. په دې پیښه کې چې د سپتمبر په 13مه پیښه شوه، د هند 13 تنه سرتیري ووژل شول. د هند تر ادارې لاندې کشمیر یو اوسیدونکی سوهن سنگ وایي پاکستان د پنځشنبه په شپه د دوی په سیمه سخت ګولۍ و اورولې.
د مال مویشي کا بہت نقصان ہو رہا سر، بہت غریب لوگ ہیں جو
موږ د نښتو له امله ډېر څاروي له لاسه ورکړل. بېوزلې خلک له دې ځایه وځي، له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. تېره شپه پاکستان درنې ګولۍ پر موږ واورولې. په پاکستان کې د دغه هیواد د اردو ویاند آسم بجوه وایي د هندي ځواکونو بریدونه یې په شا تمبولي دي. د هند هره ادعا د دوی په هیواد کې د عملیاتو په باب رد کړه. هند او پاکستان د سیمې دوه رقیب هیوادونه او دواړه د اټومي وسلو لرونکي دي. دواړه هیوادونو له څلورو جګړو وروسته چې په 1940، 1950، 1951 او 1999 کې وشوې اوربند منلی و. د هند او پاکستان درې جګړې سختې وې او دواړو خواوو ته یې زیاته مرګ ژوبله درلوده. که څه هم چې په کشمیر کې د اوربند هوکړه لیک د دواړو هیوادونو لخوا په 2003 کال کې لاسلیک شو، اما کله ناکله د هند او پاکستان د پوځیانو ترمنځ ځینې نښتې پیښیږي او بیا دواړه یو او بل د جګړې په پیل کولو تورنوي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، په څو ثانیو کې د مهمو خبرونو لړنیز وړاندې کوو، خو یو اوریدونکی د افغان بیسیم پراته سو اتله شمیره باندې د واما ولسوالۍ نه قاری محمد مدني دی. دی وایي زما په نظر د افغانستان حکومت په هغه وخت کې د بروکسل غونډې ته یو قناعت بخش ځواب ورکړي چې د قدرت پرستۍ په خاطر اختلافات پای ته ورسوي او د افغانستان د ملي ګټو لپاره صادقانه او په یو دریت کار پیل کړي. یو بل اوریدونکی حنیف له کندوز لیکي، تر ټولو مهم د فساد سره پرشتنی مبارزه باندې ټینګار دی، د بودیجې سم مصرف دی، او دا هغه دوه مسایل دي چې د افغانستان حکومت د بروکسل په غونډه کې مطرح کړي نو ګټه به وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي تمه لري چې د افغانستان حکومت به د دې هیواد په اړه د بروکسل په نړیواله غونډه کې د پراختیايي پروګرامونو یو منځمهاله هدفمند پلان وړاندې کړي څو د نړیوالو مرستې جلب کړي. ټاکل شوی چې سبا یو ځانګړی کمیسیون د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې د موادو د عملي کېدو لپاره کار پیل کړي او کابل ته د حکمتیار د تګ زمینه برابره کړي. په اورزګان کې چارواکي وایي وسلوالو طالبانو د اوبو دوه کانالونه بند کړي چې له امله یې زراعتي محصول 50% کم سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له هند او پاکستانه غوښتنه کړې چې په خپلو کې مثبتې خبرې وکړي څو په کشمیر کې د تاوتریخوالي مخنیوی وسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیا او د سوریې حکومتي ځواکونو په حلب کې هوایی او پوځي حملو ته دوام ورکړی دی او له دې امله د امریکا حکومت یې د سوریې د بحران د حل لپاره په سیاسي هڅو کې څنډې ته کړی دی. او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره ټلیفوني خبرې وکړې او د اوکراین په ختیځو سیمو کې د اوربند موافقې ملاتړ وکړ. د ازادي راډیو درنو دوستانو، اوس ساعت 8:00 او دو دیرش دقیقې د خبرونه مو ترنو به جوړه کړه. تاسو زموږ خبرونه اورینو په یاد ولرئ چې پر انټرنیټ زموږ د خبرونو اوریدل ډیر اسانه کار دی، ځکه ځینې اوریدونکي وایي چې په اف ام کې نه اوریدل کېږي سمه. نو که تاسو انټرنیټ لرئ، په انټرنیټ کې ډیر اسانه اوریدلی سئ. همې د افغان بي سیم پراته سواتل شمیره په ټلیفون باندې تاسو اوریدلی سئ خبرونې، او هم کولای سئ چې تاسو د ازادي راډیو پاڼې ته ورسئ. که انټرنیټ لرئ نو د ازادي راډیو د پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com. دا چې زموږ راډیو ولې نن په اف ام باندې سمه نه اوریدل کېږي، دا به وروسته زموږ تخنیکي همکاران غور ورباندې وکړي او تاسو ته به دا ستونزه به حل کړو یا به دلیل درته ووایو چې ولې. اوس د ازادي راډیو په دې خپرونه کې د ازادي راډیو څخه د ونیزو ډرامو یو بل برخه خپرو، خو په یاد ولري چې په دغه ډرامه کې چې په کومه اصلي مسله باندې بحث دی خبرې دي. په دې اړه په همدې خپرونه کې وروسته زما همکار یوسف خان زدران بحث لري، نو د دواړو د اورېدو بلنه درکوم.
یو کلی زر غاگونا،
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې کلیوالو د سیمه ییزې شورا جوړول ومنل. راځئ د ډرامې په دې برخه کې واورو چې جمیل له ولایته د شورا پاکله څه احوال راوړی.
جمیلا ام داوس تیار د جمعه مخ ته سره یو ځای وروره وای چې ولایت کې متصو کړل د شورا قانون څنګه شو؟
الله واخانه ولایت کې ول سوالای زه دې په تمه غلط شوې.
نه نه دی غلط شوای، ته لګه چا غبرز نه وی. مګ وای چې د شورا د جوړول امر له ولایت نه خستل کیږي.
خه خه زه دې په تمه نو سماده
نو وای چې درته ویل زویا
پلارا د شورا د جوړولو امر را کړ، خو اولی خی ډیره پختنی رانه وکړي.
څنګه پختنی؟ امدا چې ټول رضایت لري او کنه امدا چې پختنی
نه دا چې کلی کې مو څو کورونه دي او د څه شي شورا غواړي.
خو چې بد مشه ورته ویلې به دي چې له 25 ډیر کورونه یو که دونم نه پوهېدی. نه پوهېده. راغله چې تا د ځان سره بوزي او تالته ورته ووایه چې مونږ یو کم 50 کوره یو.
تاسې اوس دا ټوکې پرېږدئ چې سم په خبره پوه شو.
ښه وبخښئ ملک صاحب.
بلې په ولایت کې راته وویل چې د نارینه او ښځو د شورا لپاره به انتخابات کېږي او هرې شورا ته کاندیدان په کار دي.
هره شورا تر اوسه مو یوه نه منله، اوس بیا دا بله په کلي کومه شوه.
خدای دادا همدا د نارینه و بیل او د ښځو بیله شورا ښیي که نه خو دوه شوې نو
ښه زړه د بدمشه دا خو د کلي ښځو ته هم ښه شو که نه
هو همداسې ده ځکه هره یوه شورا به ځان ته رئیسان او معاونین لري.
ښه رئیس معاونه او منشي او خزانه داره دواړه شوراګانې لري هم د نارینه او هم د ښځو.
هو دلاور خانه
نو دا به د چا د کوره وي؟ اول همدا زه د خپل کور ښځه نه پرېږدمه چې کاندیده شي.
یاره ملک صاحب زما خولې ته خو چې خبره راشي ساتلی نشم زړه د بدمشه.
ښه ووایه خدای دادا څه خبره ده؟
دلاور خانه نو زړه د بدمشه بیا د شورا څنګه ومنله چې له کوره د ښځې نه پرېږدي؟
بس د هر چا خپله خوښه ده خدای دادا.
هو د هر چا خپله خوښه خو بله خبره دا ده چې په شوې پرېکړه به څوک ناحقه خبرې نه کوي.
ډېره ښه خبره دې وکړه ملک صاحب.
ښه کور مو ودان ما که دا شورا جوړول منلي دي دا په دې معنا چې زما د کور ښځې کولی شي هم کاندیدې شي او هم رایه ورکړي.
وایم زما کډه او مور به په دې شورا کې برخه اخلي هم به رایه ورکوي او هم به ځان کاندیدوي.
ښاوینو نثار احمد هم غواړي څه ووایي.
ملک صاحب مام له خدای یو کس غوښته چې مخکې سي او زه ورپسې زما د کور هره ښځه به رایه م ورکوي او ځان به م کاندیدوي.
او رښتیا بلې دا وویل چې ډېر زر به د کلي سروې ته کسان راولېږي.
پرېږدئ دا خنداګانې مو، راځئ چې اصلي خبرې ته راشو.
زرلښتې لورې پرېږدئ چې خپلې خوشحالۍ وکړي.
زرلښتې زه چې خوشحاله ونه اوسم نو د هوا مرغان خوشحاله اوسي؟ آخر ځان شورا ته کاندیدوم.
ځه ډېره مه خوشحالېږه. چېرته به بیا ته د شورا رئیسه شوې؟
خیر دی همدا ته د رئیسه شې. خوشحالۍ زه درته کوم شفیقې.
خدای هر چا ته په خپل نیت یو شی ورکوي. همدا چې د بل چا په خوشحالي خوشحاله کېږي ښه خبره ده. خدای به تا ته هم خوشحالي درکړي.
لورې ګلپري ویل چې خدای دې شفیقه رئیسه کړي، نو دا رښتیا ده؟
نه 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 یم رئیسه شوې. مه ورخطا کېږه لیمې ترولې.
خود نه شوې اوس خو زه هم په دې پوهېږم چې تر څو انتخابات ونه شي هیڅوک هیڅ کار هم نه دي.
اوهو انتخابات به کېږي، اوس به څوک ځان کاندیدوي؟ دې ته مو فکر کړی دی؟
نه والله.
ای لورې بیا به نارینه جنجال راسره کوي چې مځئ شورا خو یې منلې، اوس دا نورې خبرې م لري هسې نه چې اوس مو خفه کې.
ایس غم ما کوئی چه ده کلی یوه خزه منتخابات تا وده لیگی اغا بزویم او هر یه ریکورت با ورزم چه ما در رای رکی
تا ده پدن در رای کلی اسلام پپلار.
گلپری زما استاد نو خدای ملشی گروبا چه ننش پا ده خسر چوایی ساری ویل چه دشپی با خبری کهو.
نن جمیل دوی ولایت تتلیلیو چه چه اول بیرا بڑای بی.
زر لخته خوان دی لکه چه را غی دی جماعت ترسنگ لخلکو سر ولارو.
ولی جان څه شو کار راته وسپاره خپل لار.
احمد څه دې وکړه؟ زه او ملنګ خو ډېر وزنډېدو.
هسې دې اوس په دې خبرو تبه در جوړوي، په خوشي کارونو یې ځان مصروف کړی و.
ګوره ملنګ دې هسې ما سره اچوي.
ښه نو څه خبره وه چې دومره زنډ دې وکړ بیا په دې وخت کې چې موږ دومره بیړه لرو؟
هو ښه درته وایي.
څه ووایم احمده، لږ کار خو نه و. هغه د کور خاوند د څلورو کوټو د کړکیو او د دروازو جوړولو برابر را باندې وکړه.
ښه بیا خو مو ډوډۍ په خوړو کې لمده شوه، یوې میاشتې کار خو راته پیدا شو.
پوهېږې لرګي خپله راته راوړي، یوازې نجاري موږ ورته کوو.
هی پاڅئ درځئ، هغه د ټول خلک سره راغونډ شول لکه چې هغه کسان راغلل.
یا الله یا الله.
احمده لمن دې وڅنډه چې په خاورو شوې ده.
لامان سکای مخبا مم ټول په ګردونه وی د دکان دروازه ستا وا اره ورندم په ما وکړه لاس می بیخی په درد شو
راځي راځي چې خبرې شروع کیږي راځي
ورونو زه اسمت الله نه میگم او د کلیو د شوراګانو جوړولو مسؤل یم او تاسو به دومره معلومات لرئ چې د شورا جوړول رسمي پړاوونه لري
هو که پوره خبر نه یو یو څه ناڅه خو پوهیږو
ښه خیر زه له خپلې ادارې نه ستاسو کلي ته رسمي رالیږل شوی یم چې سیمه ووینم وګورم چې دا کلی د شورا جوړولو له شرایطو سره سم دی او که نه
ښه سم دی زړه د بدمشه له 15 کورونو نه هم زیات یو
ښه نو دا خو یې یو شرط دی بل دا دی چې انتخابات به کیږي کاندیدان باید ولرئ
هو د کاندیدانو لست مو تیار جوړ کړی
ښه نو کور مو ودان تاسو ډېر ښه لارښود لرئ په ډېر څه یې له مخکې خبر کړی ای همدا جمیل نومی ځوان خو به نه وي که نه
هو زړه د بدمشه همدا جمیل دی خو اوله کې چا د شورا جوړول ورسره نه منله
هو څو نور ځوانان هم ورسره دي ډېر راسره ستړي شول خو تر هغې چې را باندې قبوله نه کړه غلی کې نه ناسته
سلطان ماما ښه دی چې قانع شوې اس هم بې زحمته راحت نشته
ښه که یو څوک په خپله په څه نه پوهیږي همدا چې د نورو ښه خبره اوري دا لویه خبره ده
بس موږ هم د نارینه او د ښځو دواړو شورا ومنله توکل په خدای
ښه شو دا ستاسو په ګټه ده موږ هم د شورا له جوړولو نه نیولې تر نورو کارونو پورې تاسو سره همکار یو ښه تاسو به د خپلو کاندیدانو د ښځو او نارینه و لست تیار کړئ موږ ته به یې وسپارئ او هغه کسان باید نوماند وي چې په سیمه کې مخور د باور وړ او په خبره پوه خلک وي
زړه دې بدمشه اوس چې خان نه یم د خان زوی خو یم خیر دی چې څوک مې په خوله پیاز نه میدوي
دلته د خانۍ او قمندانۍ خبره نشته هر څوک ځان کاندیدولی شي خو مخور ځکه ښه دي چې د هغوی خبره له نور نظر منل کیږي موږ چې څه ویل ومو ویل چې څه مو غوښتل ووینو ومو لیدل نور نو که تاسو ویلې ته څه نه لرئ موږ به لاړ شو
یوه پوښتنه لرم عصمت الله وروره زموږ وروستی کار به څه وي
هر څومره ژر چې تاسو د خپل کاندیدانو لست موږ ته راولیږئ هغومره به ژر ستاسو کار وشي
بس د خیره سره په لیست کې به اول نوم زما وي زړه دې بدمشه
هو له خیره خو چې بیا یې وګټې زړه دې بدمشه
دلاور لالا دوی خو د شورا پاک لډیر وغږېدل په ناسته ناسته مې پښې په درد شوې
دا ټول د جمیل کارونه دي نعیمه داسې ورورو د پټۍ خواته نه ځو
ځو ولې نه ځو لاله همالته به په پوله کینو
ورکشه ته لږه به پیدا شوې
لاله ولې داسې غوسه یې
د چا پلار به هم په غوسه کېږي نعیمه خبرې خو دې ښې واورېدې ه دا ټول د جمیل کړی
خو د لاور لاله دا جمیل بلا سړی دی اخر دا شورا په ټولو ومنله
نه نه ما نه ده ورسره مننی خو لکه چې زما په منلو نه منلو څه ونه شول نور نه شورا جوړه وګړه
اے لالا تم په هره خبره سر خوږې څه کوې جمیل به په خپله جوړی
نه ما د جمیل دې کار ته خوشې فکر مه کوه ما یې خوب لیدلی دی
اے لالا خو چې بد دې ترې راغله بیا هېڅ شورا ته مه ورځه
نه نه ته څه وایې نعیمه زه چېرته دومره خام کار کوم جمیل به په ما باندې ریاست کوي ها
لالا د هر څه به د انتخاباتو نه وروسته معلومیږي اوس یې ولې فکر کوې
نعیمه وروره دې خبرو کې ستا نه زما فکر ښه کار کوي جمیل ته به ټول کلی رایه ورکړي ګورې همدا به د شورا رئیس وي
جمیل ته به ډېر خلک رایه ورکړي خو زما زړه یې نه مني چې دا دې رئیس شي خو لالا چاره یې څه ده
ګوره نعیمه وروره چاره ما ته معلومه ده ته به یو کار وکړي
بس امر د خان غوړي د بر دکان وای لالا څه وکړم
ګوره وروره وای چې سیال د سیال نه بیرته پاتې شي پوزه دې پرې کوله ده زه به ځان کاندید کوم او ته به راته کمپاین وکړې دا جمیل خو ریاست ته نه پرېږدم
د د ازادي راډیو درنو اوریدونکو یو بلې خبرونې ته مو زه یوسف زدران او تخنیکی همکار امین کاکړ هرکلی کوو. محترم اوریدونکو، د تیر خبرونو په دوام دا ځل هم د سیمیزو شوراګانو د څرنګه جوړېدو، د هغوی په ګټو او د شوراګانو په اهمیت خبرې کوو. د کابل د ولایتي شورا غړی مولوي عطاالله فیضانی دلته په سټوډیو کې را سره دی. د ښاغلي فیضانی سره به چې خپله د شورا غړی او په دې اړه یې لیکنې کړې دي خبرې ولرو. درنو اوریدونکو، تاسو هم که غواړئ د ورته موضوع په اړه را سره خپل نظر شریک کړئ یا کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ 0993 543 0923 شمیرو ته راته اړیکې ونیسئ. په همدې ډول کولی شئ 0906 0180 0180 شمیرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدئ. وکیل صاحب، په پیل کې تاسو ته راځو. اول خو ډېر په خیر راغلی، مننه چې زموږ بلنه منله په دې مصروفو وختونو کې. که عمومي معلومات د شوراګانو د اهمیت په اړه اوریدونکو سره شریک کړئ.
الحمد لله الذي أمرنا بالشورى بيننا وجعلها نجاة وفوزا في الجمع لأمورنا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير العباد في أرضنا وعلى آله وصحبه إلى يوم حشرنا وبعد. بصرك جناب زدران صاحب تسوتا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دم دي فرصتنا باستفادة سرى دهم دي راديو كاركون كي او طول عيزان اوريدون كي توايم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خداي دي كي تمو لباس بلباس دي صحت او عافيات سرا تر آخر دمو پوري ووسي.
آمين.
دي شورا پا حكلا او دي شورا پا اروانت سي دي اسلام لنظرة موغ تاسي هر شي بايد معرفيكو. پا اول سر كي كلا سي الله پاك آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام پايدا كاو، الله پاك مشورة وكرله لملائکه و سره. اگر چې مشوره له هغه چا سره سړی کوي چې هغه وکولی سي نظر تر د ښه ورکي او یا لوړوالی ولري یا حد اقل سیال خو وي، اما الله پاک له خپل مخلوق له خپل ملائکه و سره مشوره وکړه چې انی جاعل فی الارض خلیفه، زه د مځکه په سر ځای ناستې پیدا کوونکی یم. ملائکو بیا خپل نظر وړاندې که، خو دای موږ ته رازده کړه مکتر از دکر پدی چیانزی چی خدای ما زی مشوره کوم لخ پل مخلوق سره. تسی چی انسانان یست او عجزی په هر کار که باید مشوره وکی. او هم دارنگ پا عظیم شان قرآن که هم دی شورا پا حکل الله پاک فرمی و امرهم شورا بینهم، دی مسلمانان توصیف که چی مسلمانان خپل کار پا مشوری سر مختبه ای. حتی الله پاک سره لدی چی محمد صلی الله علیه وسلم تی وحی را لیگل سره لدی چی جبریل امین ورطرات همیش قرآن کریم نازل دی، اما بیا هم خپل حبیب محمد صلی الله علیه وسلم تی فرمی و شاورهم فی الامر لخپل صحبه و سر پچارو که مشوره کوا.
بله مولی سب، دیر زیاده میربانی چی اوزل بیا مود اسلام لنظر پا شورا دا همیت پا اوردونک سر خبری شریک کردی، خپل نظر مشریک کردی. په افغانستان کې ډېرې بیلابیل شوراګانې موجودې دي. د قومونو قبایلو چارو وزارت د معلوماتو له مخې شمېره یې سلګونو ته رسیږي. ستاسو په نظر چې په دې برخه کې مطالعه لرئ، په دې برخه کې لیکنې کړې دي، کومې شوراګانې ډېر اهمیت تر اوسه پورې خلکو ته رسولی مستقیما؟
هغه شوراګانې چې همدا اوس موږ په اسلامي ټولنه کې خصوصا په افغانستان کې لرو، په رښتیا سره هم چې بیلګې ډېرې دي. شوراګانې لرو، ټولنې لرو، احزاب لرو، ګوندونه لرو، هر څه لرو. خو همه هغه شوراګانې چې په هغوی کې اهلیت د حل او د عقد موجود وي، او هغه شوراګانې چې دوی د خپلې پرېکړې او یا د خپل مسائل د خپلې چارې ټول د قرآن عظیم شان د آیتونو په رڼا کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د احادیثو په لارښوونه کې مخته بیایي، سلبته د هغو بیلګې سره لسې ډېرې کمې هم دي، خو هغه شوراګانې موافقې دي او کامیابې دي.
حتما اوریدونکي هم اخلو چې دوی ته شمېره بیان کړي، او ځینې اوریدونکي چې لاین مصروف وي کولی شي 0906 0180 0180 ته شمېرې ته راته غږیز پیغامونه پرېږدي. لومړی اوریدونکي را سره اړیکه نیولې، عبدالرحمن په نامه باندې، ډېر زیات مهرباني، په خیر راغلی. مهرباني، ستاسو نظر او که پوښتنه لرئ هغه. دا خو شخصي پوښتنه ده، مونږ د شوراګانو د اهمیت په اړه باندې خبرې کوو.
شورا ته درته راځم، او بل مولي صاحب دا پوښتنه کوله چې د مولي صاحب تنخواه څه ده؟
دا خو شخصي پوښتنه دي، فکر نه کوم چې مولوي صاحب درته ځواب هم درکړي. دی د ولایتي شورا غړی دی، په ورته وخت کې په دیني عالم دی، او موږ سره نن د شوراګانو په اهمیت چون خپله د شورا غړی دی په دې خبرې کوي. ښه، ډېره زیاته مهرباني، تاسو شخصي پوښتنه کوئ، شاید مولوي صاحب ځواب در نه کړي او د خپرونې وخت هم کم دی. بل اوریدونکی لرو. ښه، د اوریدونکي اړیکه شلیدلې ده. مولوي صاحب، بیرته تاسو ته راځو. ډېر وخت د شوراګانو د جوړېدو په سر هم اختلافات موجود دي، موږ په سیمو او بانډو کې لیدلي دي. دا اختلاف ته د اسلام له نظره تاسو په کوم نظر ګورئ؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایي، فاذا عزمت فتوکل علی الله. په یو چارو کې چې مشوره وکې نو بیا عزم ور باندې ونیسه او بیا توکل په الله پاک وکړه. هغه کسان چې هم د اوس حالاتو کې دوی دعواګانې کوي او غواړي چې دوی شوراګانې ولري او یا په شورا کې غړیتوب ولري، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په خپله زمانه کې کله چې امیر المؤمنین و، حتی په بازار کې دکان اجازه یې چاته نه ورکوله څو هغه سره د قرآن عظیم الشان د هغو اړوندو آیتونو چې په ارتباط د خرڅلاو او اخیستلو باندې نه و، هغه یې نه وزده. که وزده و د دکانداري اجازه یې ورکوله، که ازده نه و حتی د دکانداري اجازه یې هم نه ورکوله. اوس حالت کې هغه کسان چې همدا اوس په نامو دي فعالین جامع مدني، یو تعداد خلک راپورته شوي. په دوی کې داسې خلک سته چې دوی هېڅ له قرآن نه، له حدیث نه، له دین نه، له اسلامي ټولنې، له افغاني ټولنې نه هم نه دي خبر. دوی دعواګانې کوي چې موږ باید شوراګانې ولرو او یا په شورا کې غړیتوب ولرو. دوی هغه کسان نه دي چې دوی کوم خدمت اسلامي ټولنې ته ورسول شي یا افغاني ټولنې ته ورسول شي. دوی کله کله چې اختلافات راپاروي او رامنځته کوي، د دوی عقیده هم همداده، مفکوره هم همداده، چې دوی باید په مسلمانانو کې اختلاف بیتفاقی دغه
راولي وخت نه وخت. البته پوښتنه مې دا هم و چې کله چې ځینې شوراګانې جوړېږي چې ممکن ګټه کلیو ته ورسیږي، بانډو کې ځینې د پرمختګ کارونه وکړي، د هغوی سره اختلاف کیږي؟
هغه اختلاف که دوی په خپل منځ کې لري، نو دوی ته خو توصیه هم دا ده چې دوی له اختلاف نه باید لاس واخلي، او هغه کسان چې په هغوی کې اهلیت وي هغو ته د دوی تابع اوسي. ځکه چې کله په یو سیمه کې یو کس د مشر په نامو، د پوه سړي په نامو اعتبار په هغه باندې وکړی سو، دوم نفر د مخالفت نه ورسره کوي.
زر اجماع رامنځته شي. اوریدونکي هم لرو، د محمد الله په نامه له اورزګان نه مننه چې منتظر پاتې شوي. تاسو ته راغلو، مهرباني نظر مو وایي. بلې، د راډیو غږ مو بند کړئ. زما سره د موبایل له لارې وغږېږئ او ستاسو اړیکه وصل ده. بلې، محمد الله ستاسو غږ اوس اورو. مهرباني.
اول تاسو ته د مورې صاحب ته سلامونه.
وعلیکم السلام.
زما پوښتنه مورې صاحب نه دارم، دغه شوراګانې څومره چې زیاتېږي یا په دې کې فایده شته، او څومره چې شوراګانې چې مخکې چې جوړې شوې وي پکې موږ خیر نه بیرېدلې؟ مولوي صاحب، دغه پوښتنه کوله ما چې څومره شوراګانې چې زیات شي، دا د شریعت د نظره ما چې دا څه فایده لري؟
تاسو په اورزګان کې هلته حالات څنګه د شوراګانې ته؟ او تاسو په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ هلته بېلابېلې شوراګانې موجودې دي؟
قومونو شورا په نوم باندې او بیا د کلو پر شته شوراګانې دي.
اغیز یې څنګه دی؟ اغیز واقعا هم اغیز لري؟ هلته ځینې کارونه کوي.
اکثر وختونه داسې شوی دي چې دغه شوراګانې چې دی د یو سره خلاف شوی دي، عین مرګ ته خلاصېدلې.
ریښتیا
هم هغه شوراګانې چې په بعضې سیمو کې مخالفتونه راپاروي، جنجالونه راپاروي او دوی مشکلات جوړوي، هغه کسانو سره چې هغو سره اسلامي علم موجود وي، اسلامي معلومات وي، هغوی دا مشکلات نه راپاروي، نه جوړوي. د شوراګانو اهمیت او ضرورت الله پاک په عظیم شان قرآن کې موږ تاسو ته ښودلی. تاسو په هر کار کې مشوره وکړئ او هغه چارې په خپلو مشورو باندې، کله چې هغه مشوره د تاسو نهایي ته ورسېده، بیا عمل ورباندې وکړئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په یوه غزوه کې، چې البته هغه غزوه د احد وه، له صحابهو سره مشوره وکړه چې آیا په مدینه کې پاتاسو او که موږ ور ووزو مخته دښمن ته. اکثر صحابه و نظر وکړي چې هم نه وروزو، همدلته نه پاتې کیږو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیغو پر رعیت، یعنې صحابه و اهل رأی و، دیغو نظر ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم احترام وکړه او دیغو په خوله عمل وکړه. هغه شوراګانې چې همدا اوس موږ تاسې ضرورت لرو په ټولنه کې، یو خو موږ په لوی سر کې دغه شورای مجلسین لرو، شورای ملي او شورای سنا لرو
چې د قانون برخه کار کوي،
او دوی هغه مقننه خلک دي، یا په څنګ په ولایاتو کې موږ شوراګانې لرو چې د شورای ولایتي ورته وایي، او یا موږ په ولسوالیو کې د ولسوالیو شوراګانې لرو، او یا په کلیو بانډونو کې موږ شوراګانې لرو. دغه ټولې هغه شوراګانې چې انساني ضرورت دا او اسلامي اصل هم پم دی کده، خو اما خلکو ته دا په کار ده سودی داسې کسان دغه شورا ته معرفي کي او هغو ته رایه ورکي او هغوی وګماري چې هغوی وکولی سي د اسلام له دین له قوانینو له احکامو نه ساتنه وکړي، د خپل وطن ساتنه وکړي، د پردیو لاس له خپلو نه لرې کړي، او دوی وکولی سي چې د خپل هیوادوال خپل مسلمانان له دې ظلم له دې حالاتو له دې واقعاتو له دې حادثاتو نه وژغورلی سي، نه دا چې دوی بیرته بیا په نفع د بیګانو په نفع د کفارو په نفع د اغیارو په لمچون د پردیو بعضو مضرو ګاونډیو دغه په لمچون کارو.
بلې وکیل صاحب، مونږ د اونۍ پوښتنه هم دا و چې څه پړاونه باید تیر کړي چې بلاخره یوه سیمه ییزه شورا مونږ جوړه کړی شو. د پوښتنې ته هم راځو خو اوریدونکي هم لرو. د شکیلا واردک په نامه زمونږ سره اړیکه نیولې ده. مهرباني ستاسو نظر په لنډو کاورو چې د خبرونې وخت کم دی.
مننه کوم د ترانسپورټ سلامونه کوم تاسو ویډم دا شي مو دې چفته ټول اړوند کارکونکو ته یاد دی سلامونه کوم نظر کوم دا چې یاره تاسو شوراګان څه کاوه کوي نو دا ورنه چې کوم دا خبره کوي.
بلې اړیکه وشله ده اتمن څه ویل خو اړیکه وشله ده. کولی شي راته پیغام مو 0 شپږ نوي 0 شپږ 0 شپږ ته پرېږدي. بلې مولي سم ما پوښتنه کړه څه وکړه بیا تکرارم دوني پوښتنه مو دا و څه پړاونه باید تیر کړي چې بل اخر یو سیمه ییز شورا یو ولسوالۍ شورا ولرو. ډیر اوردونکو موږ ته مختلف نظرونه پرېخي دي، البته قانوني مراحل څه دي که غوړ ته تشریح شي.
قانوني مراحل خو موږ تاسو اول قانون اسلام ده، قانون قران عظیم شان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث د صحابه او کړنی اجماع د امت هغه ته متسګور پوری کومه هغه قانون ته ګور هغه پړاونه ته ګور به هغه وضعی قوانین چې اوس د موجوده حکومت وزکر دي په خاطر دې چې څومره اندازه راي وخلی او څو فیصد راي وخلی او لچانه راي وخلی موږ اصل ته ګور هغه اصل ته لکه څنګه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کله چې امیر المؤمنین کې د انتخاب دې شپږ نفر هغه ته راي ورکړه. دا اوسنی وضعیت یا اوسنی حالات کې چې هر څوک کولی شي سرای ورکی دغه اصل اسلامي اصل نه ده، بلکې په اسلام کې موږ تاسو په دې باندې مکلف یو چې هر هغه څوک یو چاته د رای ورکول حق لري چې په دې کې اهلیت د دې موجود وي چې د خ او بد توپیر وکولای شي. هغه چې د خ او بد توپیر نشي کولای لکه امدا وس د اوسنی حالت د اوسنی ځوانانو کې ک یو تن کاندید شي یو شوراته یا یو پوسټ یو شته اکثر خلک دی چې دوی خپل هم نظر هم فکر ته رای ورکي، اما هغه د دوی په بڼوي او د دوی په نفع کار کوي، د دین په نفع او د ټولنې په نفع کار نه کوي. لکه څنګه چې اوس په دې رسنیو کې فسق او فساد زیات ده، که کوم یو فاسد را مخته شي نو کېدای شي اکثر فاسدین هغه ته رای ورکي. دغه په اسلام کې مردود دي، داسې کسان باید هغه ته رای ورکړ شي سو دوی سره دغه اهلیت موجود وي چې داسې له خدای ویریږي او دین ته خدمت کوي او د سره د مسؤلیتونو فکر موجود وي، هر الخص فکر موجود وي او دی کولای شي چې هغه خدمت وکړي چې خدای او رسول دی نه خوشاله وي.
بل اخر د انتخاباتو لارې وړ کسان یو ځای ته ورسوي. محمد صدیق زمونږ سره ممکن ورسته اوریدونکو چې د منتظر پاتې شوی دی اړیکه نیولې ده. مهرباني ورور رستاسو اړیکه زمونږ سره وصل ده که نظر یې پخته. محترم
مولوی صاحب صدا خوشتنه ده اګانی چې دوی جوړوي په وطن کې دغه شوراګانې دولت یا ملت ته خدمت کوي که یوازې خپل ځان ساتي خپل کول په تنخوا باندې ساتي.
تاسو د کوم ځای نه اړیکه نیولې که محمد صدیق ورور هغه ځای نوم راته واخلې؟ اول ته د شوراګانو وضعیت څنګه دی؟
دلته زه د بکواف ولسوالۍ کې هم دلته خومره شوراګانې نه خدمت کوي چې که موجود هم دي هغه خپل ځان او خپل عیال ساتي.
مهرباني
کېدای شي داسې خلک موجود وي، داسې شوراګانې موجود وي، خو دغه ملامتیا زه بیا په اولس کې بولم، ځکه چې اولس ولې داسې کس ته رایه ورکوي چې هغه بیا ځان ته خدمت کوي او یا ځان ته له کوم مدرک نه عایداتي لار پلټي او یا کومه تنخواه هم کولی دي. زه خو تر ډېره حده پورې په دې عقیده یم چې هغه شوراګانې چې په کلیو بانډونو په ولسونو کې دي هغوی تنخواګانې نه لري.
کار کوي ملت په وړاندې څه کولای شي؟
ملت په وړاندې داسې کولای شي چې زه هر سوال ته ځواب غواړم چې د قرآن او حدیث په رڼا کې ورکړم. حضرت عمر رضی الله عنه کله چې امیر المؤمنین و، هغه پورته سو او وویل که چیرې ما خلاف د اسلام کوم کار وکړو تاسو له ما سره څه کوئ؟ یو کس راجګ سو چې هغه فارسي و، سلمان فارسي چې په اصل کې غلام و، هغه راپورته سو خبرې ونه کړې، تورې په غاړه ونیوله، سو بیا تا سر در پرې کوو. هر چیرې همدا اوس هم موږ تاسې حق لرو، هغه کسانو چې همدا اوس رایه ورکړې ده خپلو منتخبینو ته، که چیرې هغوی په هغو وعدو باندې عمل نه ده کړی، دوی کولی شي مراجعو کې بېرته خپلې رایې ځینې واخلي، هغه سلب صلاحیت کې په عوض بله نوې شورا وټاکي.
او د خپرونې وروستی وخت هم د تاسو ولایتي شورا کارونو ته کراشو، څومره د خلکو مشکلاتو ته رسیدګي کېږي، څومره د خلکو غږ اورېدل کېږي؟ دلته
په کابل کې هم ولایتي شورا کې چې هغه کسانو ته چې خلکو رایه ورکړه او انتخاب کړي دي، تر ډېره حده پورې هغوی هغه کسان دي چې په رښتیا سره په دوی کې اهلیت د خدمت ستا، او دوی هغه ژمنې چې خلکو سره کړي دي هغه ژمنې ترسره کوي. موږ په ولایتي شورا کې چې نظارت لرو، په دولتي شورا کې خصوصا د ولایت په سطحه باندې، په سکتوري ریاستونو باندې، او یا هغه څوک چې ظلم کوي، تیریو کې، ناروا کې، پیغور، موږ نظارت کوو او مشورې کوو. تر ډېره حده پورې موږ خپل کار او خپل وظیفه سرته رسولې ده، اما متاسفانه کله کله داسې مشکلات سره موږ خپل ښکیل کیږو چې داسې چا سره مواجه کیږو چې دغه خپله کلمه نه وي زده، او هغه په دین نه وي خبر، په چارو نه وي خبر، لکه پراشوتي له بلې خوا راغلی مقرر سوی، او له خپل یو بکس سره، یو ډیپلومات بکس سره له خارج راغلی، ته یا وزیر ده، یا رئیس ده، یا معین ده، او هیڅ خدمت ټولنې ته نشي کولای.
ډیره زیاته مهرباني مولوی صاحب. درنو اوردونکو، دا ونې زموږ میلمه د کابل دولتي شورا غړی مولوی عطا الله فیضانی وو چې د شوراګانو په اهمیت باندې را سره خبرې وکړي، او په دې ټینګار وکړي چې شوراګانې څه ګټې لري. ډیره زیاته مهرباني درنو اوردونکو. له تاسو نه چې زموږ سره وای کولای شي په وروستیو شیبو کې، هم موږ ته 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمېرې لارې خپل غږیز پیغام